هيله
د خزو دید لوری
د هيلي پروگرام دی برخه تموز فريده سيال هر کله کوم نن را سره په هيلي پروگرام کې هغه انجلې ملمنه ده چې دی د طالبانو په دور کې یو کال خوانځي هم لوستي دی سمیا هغه از تکون کې چې تر شپږم ټولګي از تکړه وکړی شوی خو تر هغه وروسته لسته کړو پاتې شو هغه وای کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم کولای شو چې تر شپږم ټولګي از تکړه وکړي خو دا دی چې اوس په کور ناست ده او له ووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولای له سمیې مې په دې مرکه کې نوملې دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څو ورته په یاد پاتې دي کوانځي ته تللې وي چې کوم ورځ طالبان راغلل کنه رخصت وي
سلامونه ته وایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم اول شپږم کې چې کله طالبان راغله زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل خو زه په اووم صنف کې چې ونیسومه د هغې ورځې نه نور زه لاندې ړم
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسو یو کال ویلی ده دغه کیسه راته وکړه کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان دوره تک نورو سره خوانځي ته لاړی د یو کال د څنګه تیر کړو د ویر در سره و چې تم کوم ته لاړ شي نشي کولای درس وای په کور باندې کینی
حتی ما سره دا خپل دا ویل وسه چې طالبان اول چې راغلي مونږ باندې مکتبونه بند کړی اول وخت چې باید د لکانم را نسی انجونی را نسی بعد لغینه ویل چې لاس ورځ بعد باید د لکان راسه انجونی را نسی بیا لغې وخت نه ډیر زیاته ډارې تم ځکه زیاتره وحشتونه د دوی مالې دلې چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې زیاتره انجونی بیا هم دغسې وهلې دي نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره مې مکتب له کور نه هم ډېره ډیر زیات لري حتی نیم ساعت بلاره کې یا یو ساعت مونږ په ډېر سختۍ مکتب ته تلو مونږ په ډېر زیات ډارېدلو ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ویلي مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحد له طالبانو څخه وېرېدلو
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی تاول چې مکتب درنه لره مو کله چې مکتب ته تلی بیا مکتب کې څنګه احساس کول ته مېری دلی چې ولا طالبان را نشي چې مکتب ونه وای او سادان خزی وی کنه ناری نه درته راتل مکتب کې مو طالبان وکنه
منګه اصلا استادان هم چې ویل اول نه تر اخره پورې وی منګه دی ووم سل فورم منګه ټول اول صف نه تر دوله سم پورې ټول شوځي وي خو منګه بیا مې ریدل چې کچیر ته طالبان داس منګه ونه وهیا چې راته ونه وای چې نور دی مکتب ته را نه سي حتی چې منګه په اخرې نه ورځ رخصتولو منګه ډیر زیات وژړل منګه ویل چې منګه نو سو کولای چې بیا لدین بعد راسو بیا منګه مو وای چې باید راسو بیا هم ډارې ته چې مونږه ستا طالبان شونه وای ځکه چې طالبان خپله نه خوښي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیګ صنفونو ته باید نجونې را نسي مونږه یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولای شو چې خپل مکتب ته لاړ شو
سمایه که پا دیر را تا وای داغ خور زو کسی دیر را تا وکا پا یاد دیدی چه خونزی تا وڑی وی اغا کم مکتب که چه دا شپگم سنف نم فارغ شوی ام دی مکتب که وی که نکم بل مکتب تا تللی وی چه سر تللی وی
اول اصلا ما کاکا مانا اکسون دی فورم لپارا واخستل منگا چه لارو لاما اما امیم را سر دو دانی اما گانی میرا سر وی زاول که دی رزیات بی جورا تو ماویل که دی مکتب که دیسی چوک دی چه ما تا چو وای یا را تو غصه شی را بند پر سسی چه تولی دست نا یاده زو دی رزیات داری دم خپلا یو اما امیم پا ماغ مکتب که استاز وا بیا لاغی نباد می خور میم را سر و چو مرزی پسنف که با خور میم را سر که نسته تر چو کاکا لور میم ما چه ما زون دا هغه مبر سره نه استول چې دا و نه ډارې چې په پافي دا ډو هغه ته په خو بیا هم زه ډارې ده ما دا غي نه پات کر او په وم ټوم سن فیمه چې مونږ بل څه مقبل مکتب ته میا نه راغلو دا غي نه پات چې مونږ راغلو هغه مکتب کې بیا تناسم زه کړه کاکا لور مې مرانه لاړه هغه د کوم کور له زر سمون نه بيفي زیات لري په مونږ مکتب هم بيفي زیات لري ول خپل کور نه نسوم کولای چې ایوازه لاړ سم بیا مې خو ورور مې زه مکتب پورې ولدم او بیرته کور ته راوړم
دی وخت کې څو کله نه وي
زه د 5 کلوم چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم وکړم.
هغه وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوم؟ دغه ټول اول صنف تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولای شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین راکاوي یا کوم نام د مضمون لپاره راکاو د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې راکاو، په پښتو کې راکاو، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر دریم صنف پورې. او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساینس او ټولنیز دي کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا ویل چې زه بې جراته موم. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جراته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي، یعنې زمونږ استادان لکه ماته داسې ښکاري بیا ول بې جراته، بیا وروسته ماته استادان داسې ویلي وای ته مه ډارېږه، موږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله. ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه زمونږ څومره ښه وه. هغې استادانو به زیات محترم مونږ هڅولې، مونږ همچنان زمونږ صنفیان هم چې وې صنفیانې نه وي، زمونږ خویندې غوندې وي، مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي، مونږ زیاتره ټولې صنفیانې صمیمي وي را سره.
څه مشه وکې کې کېناستې دې مکتب کې؟
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم هم ورته زه په اصلا په صنف کې وړه وم، له ټوله نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم، نو استاذ د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي. کله داسې شوي چې درس د نه وي زده استاد درته ویل چې جګې شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللې چې ما درس نه وي ویلی، استاذ راته وویلې چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاذ یې راسره زیاتره کومک کوو. بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاذ مې د دې کله کله به استاذ قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا هم ما به درس یادوم.
په دې راته ووایه، کور کې د درس چا سره ویلي چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې، هلته یې انګلیسي ووایي یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم، کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوه، مشري خور مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ وه، نو ټول به راسره درس ویلي، همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلي، خویندې مې هم راسره ویلي، ورونه مې هم راسره ویلي.
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویقولی شي ډېر درس ووایي؟ چا اول نمره شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار راسره کوله، خور مې راسره کوله، خور مې پلار نه زه ډېر منندویم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم، خو ما سره درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څومره نمره وي؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې، خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وخت دی چې هغه کتابچه ولرې؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سي زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي، زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
راسره شته.
څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې خاطرات دي، هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم. په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې ومه بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې زمونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم د عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې، هغه وخت کې د جنګ کول، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې و چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو، ځکه استاذانو نه ډېرېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې د ما کتابچه ورکه کړې، یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ را ته، یا په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم. ما در ته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأته وم، زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه و، مور مې چې استاذ په هغه مکتب کې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوو، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به ژړل.
شپږم صنف په اړه راته وایه، په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اوم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم؟ دا هیله دې کړې ده لاره کې، یا همالته په مکتب کې، یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې ویلې وکړه، یا مدرسې ته م لاړم، همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه را ته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو، مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو، مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه له ګزر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نه شو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله، ټولو ویلي وای دعا وکړئ، دعا وکړئ. حتی استاذانو را ته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص، هغې وخت کې شپږم آخري ورځې، خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو، په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم. خو بیا مونږ صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنی زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به م اخېسته، هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم. زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاذ یوه خاطره مهم دا ده چې استاد مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخه خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه. مونږ ټولې د همدې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویس هلته یو خورو، ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې پکې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چپې وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم، زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخیستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل. که اجازه به نه راکول، بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود و، یا به م اسکریم یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېره خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه مغه ورځې راشي څه به ډېر خورې؟ یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خپه یم چې څومره مزه دار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تکلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړو. خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص صنفیانو سره مې یو ځای ځو، لکه مخکې چې هماغسې.
سمیه، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټر سم، یا استاذ سم. خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه ګورم زیاتره نطاقانې نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېرې، وخت دې په څه تېرې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم، هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطي کې دې څه زده کړي چې ګنډلی شي؟
پنجابي کلمې زیاتره زده او اوسه تکلونی
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلې که نه؟ لا هماغه مرحله کې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلې، خو یوازې یو وړکی کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر هم ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې، د وړکني خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کې د سبت نام نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې نژدې ده ملکه سرایا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نژدې ده. خو دلته یو دانه مکتب ده چې شخصي ده، هغه کې دوم صنف درس هم ورکوي. هغه کې مې سبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یا دوم آنلاین کوم ښوونځی خو دین ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو بیا له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشومه مې، او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدئ وړه ده، مکتب یې بند ده، څه یې کوئ، اعصاب یې چیتي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې هم همدغسې، خو خور مې هم همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې هم همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمان یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالا نه لري حتمان، ته خو لا هم ماشومه یې، بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه؟ کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته موځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دي کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان هم زه ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ماته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد شي، که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیات خوشحاله وم چې ما سمپلارې لرودي، خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم، یا کوم شراپه یاد شي، زیاتره زه ژاړم، ځکه زه وایم ولې موږ مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، په خپل کور کې نږدې که ورور دی، کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو؟ یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شي، هغې ورځ نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړه. اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یم زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې ولې زه نشم کولی چې مکتب ته لاړ شم.
سمی، زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کښې له ښوونځیو محرومې شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي. هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې موږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کوئ، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې 40 دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنې ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل 19 باندې
14 کلنې. ډېره مننه، کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلې پروګرام وروستیو شیبو ته راورسېدو. ورځو د سمیې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
السلام علیکم، زه د سمیې مور یم، او په دې تشویش کښې خو موږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ 2-3 کاله ووتل موږ په دې تشویش کښې تېرو، چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي، او سخت تشویش اخیستي یو، او موږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونو ته خو یې نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې 10 کاله طالبان دلته نور کینیم، او 10 کاله بعد خدای پاک دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پې کوو له خیره سره.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپرېږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
د ازادۍ میلمه.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، د ازادۍ میلمه د دې اونۍ په خپرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کوم. په دې اونۍ کې زموږ میلمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیسته اغلې ناجیه نجات ده. هغې د ماشومانو په برخه کې ډېرې لیکنې کړې دي، نور معلومات به له دې نه واورو. ناجیه جانې، خپرونې ته ښه راغلې. په سر کې د خپل ځان په اړه او د خپلو زده کړو په اړه اوریدونکو ته که څه وایې نو مهرباني وکړه.
د ازادۍ راډیو قدرمنه اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ناجیه نجات یم د کابل پانتون د ژبه ادبیاتو پانځینا فارغ یم. البته ما سری می خوسته په دې برخه کې او همدارنګ تقریبا لس کالو نه ډیر کیږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم.
خانه چچانه دار تو وای چې زده کړې مو چیرته کړې دي، مکتب مو چیرته شروع ک او بیا مو لوړې زده کړې څنګه شروع کړې؟
زه په اصلي ځای زمګه مګه دی ورداګو ولایت یو، خو ژوند مو د خپل په کابل کې زیږیدلی یم، همدلته لوی شوی یم او زده کړې مې لمړی نه زده کړې مې په د لیسې مریم پولی ښوونځي کې سره رسولې دي. بیا د کانکور ازموینې وروسته ادبیات پوهنځی ته بریالی شوم چې د پښتو څانګه مې انتخاب کړه او څلور کاله لیسانس دوره ما ترسره کړه. بیا وروسته له هغو نه زه دوه کاله مې مسفري وویل، البته مسفري مې د وظیفې په جریان کې وویل، یعنې هم مې دنده ترسره کوله او هم ما مسفري کوله.
د ماستری ترکه چې تاسو لوړې زده کړې کړي، په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې؟ په افغان ټولنه کې ډیره سخت ده یو انجلۍ تر ماستری پورې ورسی کی، نو تاسو لا خپل ستونزې راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې؟
لکه څنګه چې تاسو په یوه په افغان ټولنه کې د تیر انجن تا مثلا هر نظر ډیر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وي پات شو لوړ زده کړي. ما هم خپل ژوند کې یعنی ډیر لوړ جواري لیدلې دي، مثلا یا خو اقتصادي مشکل وو دغه ترڅنګ مثلا نورې ناخوالې وي چې په ټولنه کې حاکمې وي، خو بیا ما خپل هغه مورال لا سوار نه کو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جان وو. نو پلار مې همیشه ز تحصیل ته لوړ زده کړو ته اچولم. ما چې مکتب خلاص کو پانتون ته یعنی بریالی شوم، ما دغو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پانتون د درسو تر څنګ ما د استاد دندم ترسره کوله، یعنی زه سهار پانتون ته تلم وروسته له غرمې نظر اتلم، ما د استادې دنده ترسره کوله. دوه کاله ما استادی هم کړی. بیا وروسته له هغو نه چې زه د پوست اعلان شو دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده چې زه د امو پانتون کې یو سیمینار و، د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب و، کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای دغو په ژوندلیک. نو زه مې د خپلې یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسو به مو پیژنئ فرشته مرسل، زه د بی بی سي تعلیمي خپرونه ته دفتر ته لاړم، د هغو سره یعنی د میلمه په توګه تللی وم، خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و، د پروډیوسرۍ او د لیکوالې پوست اعلان شوی و. نو رئیس د هغه وخت رئیس بیان صاحب و، هغو ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې غواړې څه وکړې؟ ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم. در ته وخندل وای نه حتما معلمه کېږي، ما نه معلمه خو یم، معلم هم مقدسه وظیفه ده، خو من ته زه غواړم چې ما مطبوعات ډېر خوښېږي، زه غواړم چې مطبوعاتو کې دنده واخلم. بیا هغه وویل خی که علاقه لري موږ نوی پوست اعلان کړی کېدلی شي چې دلته اپلای وکړې، یعنی بدون د سی وی نه سی وی د ما نه وانخیستل شوه، خو چون همالته ولاړم د ما نه انټرویو واخیسته، په انټرویو کې بریالی شوم، یعنی ما هېڅ باور نه راتلو چې زه به بریالی شم، ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سی ویانې راوړې وې، خو زه بریالی شوم دو پوسته. بیا اوله زه د لویانو خپرونه کې مې کار کوو، تقریبا ادما امتحاني دوره درې میاشتې چې وه د لویانو برخه کې مې کار وکړو. بیا وروسته له هغو ماشومانو برخه ته راغلم، چې ماشومانو برخه کې د بنجاري خورجین خپرونه ماشومانو دپاره چې بی بی سي نه نشریږي، او بیا د یوې مڼه او زرو دریسو خپرونه چې هغه هم د ماشومانو دپاره نشریږي، همداسې د اسرارو پردې خپرونه، او بیا د ژوند کیسو خپرونه، همداسې په ترتیب سره ماشومانو دپاره مې کار کړی. لنډې کیسې مې لیکلې ماشومانو ته، ترانې، چستانونه، یعنی تقریبا لس کاله په دې برخه کې می کار کړی.
څنګه مو چې ویلې چې تاسو ماشومان ته د ماشومان په برخه کې کار کوي، نو دا راته وایي چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړل په ادبیاتو کې؟ البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومان ته لیکنې وکړي؟
د موږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي، ډېرې لیکنې شوي، خو ماشومان په برخه کې هیڅ داسې کوم کار نه دی شوی. که شوی دی، ډېر کم شوی دی. یا خدا او چې ما ادبیات پنځه لوستلې و، بل ماشومان سره مو خاصه مینه و. او زه چې کله د پانتون په دوره کې وم، البته زه په څلورم صنف د فاکولټي کې وم، چې زه د بی بی سي د تعلیمي خبرونو له طریقه د لیکوال پروډوسر یو پوسټ اعلان شو چې ما هغه ته اپلای وکړو، او زه په هغه کې بریالی شوم. تقریبا دا 2001 کال و. نو د 2001 کال رئیس زده افغانستان په تعلیمی موسسه کې چې په خوا د بی بی سی تعلیمی پروژې وي، زه دنده تر سره کوم چې اوله زه پروډوسر او لیکواله هم د ماشومانو د برخې، وروسته له هغو بیا زه د ماشومانو د برخې کوارډیناتوره شوم، او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومان او لویان د برخې ایډیټره پښتو دری برخه کې.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې لاس کاله کیږي په دې برخه کې کار کوي، نو مخکې نه مهم لیکنې کولې ماشومانو ته که د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو؟
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي، هر څوک مینه او محبت ورسره لري. خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه وو لیکلي، وړې وړې ادبي طرحې، وړې وړې ژباړې دا مې کولې، مګم مشخص د ماشوم دپاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه و کړی. خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکړې ماشوم دپاره، یعنی د ماشوم نړۍ مې یوه بیخي جلا نړۍ ولیده. باور کوئ چې ما به کله ماشوم ته سکریپ لیکو، خپله به ماشومه شوم، کله کله به همکارانو ما ته خندل وایي ناجیه بیا سکریپ لیکي، ځکه چې خوله کږه وږه ورسره کوي، یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو. ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید د ساده وي، عام فهمه وي، د هغو په ژبه وي، او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي. نو ما چې کله کله سکریپ لیکو، اما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشومه وم، زه وړه وم، یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچو. او بله، د ما شوق علاقه نور څنګه ډېره شوه په دې برخه کې، هغه زه به موږ هر دوشنبه به موږ ساحې ته تلو، هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو، خبرې مې کولې. یعنی باور کوئ کومه مینه چې دوی ما ته راکوله، کومه علاقه چې دوی ما ته ښودله، نو خپرونه ته یې ښودله، نو زه یې دو ته وهڅولم چې زه نورم دوی ته کار وکړم په دې برخه کې، زه نورم دوی ته ښې خپرونې جوړې کړم. نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم، آثار نه لرم چې ما لیکلي وي، خو ټول د راډیو برخه کې، یعنی ما کیسې و یعنی خپرونې ورته جوړې کړې دي ماشوم ته. خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیاو یو هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته وم، هم پانتون وایه، هم درس وایه، هم دفتر ته ځه. نو یعنی زه اوزګاره نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم، خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرم چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکړم، ماشوم ته لیکنې وکړم، او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم.
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي، او دی غوی اغه اوریدون کی لوستون کی مختلف وی. تاسو مخبل په خبرو کې ویل چې تاسو لیکنه ماشومان ته کوي د ماشومان په فکر او د ماشومان په اندازې لیکي په ټوله کې تاسو څنګه ارزوي د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم د لپاره لیکنه وکړي کوم ټکی ډیر پکې مهم دي هغه ظرافتونه هغه ټکی چې یو ماشوم به ولولي هغه تجربه وغورځي
ایمو په نظر په لیکوالۍ کې یعنی لویانو ته کېدلې شي چې زر پیغمبر ورسوي یعنی زر یو څه ولیکي یو لوی یو مشر تاسو یعنی په اوبو باندې پوه شي خو ماشوم ته یعنی باور وکړي زه داسې نه وایم چې مثلا ماشوم د پاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي عمر به په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا اهداف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي موږ خو تر اتلسو کالو پورې ماشوم ویلی شو که نه نو هغه سن سال تا مخاطب څوک دي تا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی چا ته لیکنه کوي ژبه یې څنګه وي موضوع یې کوم موضوعات وي یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو موږ یو څوک چې مثلا لوی دی غټ دی موږ هغو ته کېدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکړو یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکړو یو ماشوم چې نه یې په هغو باره کې نه یې هغه لیدلی دی نه په هغو باره کې معلومات لري نو هغو ته موږ هغه په هغو باره کې معلومات ورکړو هغه نه پوهېږي یعنی ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو څه چې د ماشوم غوښتنه ده یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې ویده چې ساحې ته تلمه ما زیاتره موضوع د دوی نه انتخابول دوی ته مې ویل چې تاسو څه خوښېږي په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو څه رقم خپرونې درته جوړې کړو بیا دوی به هغه مثلا عنوانونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به ویل چې دغه ماته په بد نامه یادوي د په دوباره کې قصه ولیکي یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې نه دو شلغم نه خوښیږي ته دو تخبرونه جوړه کې همداسې نور موضوعات دوی یعنی په خپله ماته موضوعات راکول بیا په هغو باندې ما خپرونې ورته جوړولې نو د ماشوم دپاره کار کول یعنی ساده نه دي ډېر سخت دي ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي یعنی باید پیغام دومره واضح وي موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغو باندې پوه شي
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی دا او طبعا څنګه چې تا د خبرو نه ښکاری تا خپل ماشومانو سره مستقیما کار کړی دا ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وي او لیکنې او موضوعات تا د دوی د ماینز نه راټولول او انتخابول په دې برخه کې که تاسو کومه جالب خاطره ولرئ له ماشومانو سره زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکوي که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسي او تا ته جالب وي کوریدونکو سره یو غواړي شریکه کې نو مهرباني وکړه
خاطرې خو زښت زیاتې دي ډېر جالب خاطرې ملرم په تیر ځ ساحه تطلم ما شومان سره وکړه ما خبرې کولې نو ما دې نه ډېر کې خاطرې درلودې یو ډېر جالب خاطره ده ما دا و چې په پاین کې زه په دفتر کې مقرر شوم ما تخلص بل څه وو یعنی فاميلي تخلص مې وو بیا وروسته د ما تخلص یعنی نجات شو نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی فکر کوم چې یو نکلان او تکلان به و راغی ما ته وایي استاد زه یې تا خپرونې ډېرې اورمه او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیاګانې دي نو ما ورته ویل ما څو دانې ناجیاګانې دي یوه ناجیا اورینی ده یوه ناجیا نجات ده دا یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنې دغه ما دواړه تخلصونه چې وه زه یعنې دوه نفره فکر کړی وم چې یعنې ناجیه اورینی یو څوک ده ناجیه نجات بل څوک ده نه دا ډیره ماته د ژوند ډیره جالبه خاطر وه چې دی یعنی په دومره دقت یعنی ماشوم خپرونې اورېدلې. او بل یو ځلې ساحې ته تللې وم چې ماشومان راټول شول، د ټول نه مې ترانې راواخیستې چې ستانونه هغه راواخیستل. نو دوی ماته یعنی همغه ماشومانه انداز کې ده ماته ډېره جالبه، چا ګل راته راوړ، چا غوره راشکولې وه، چا مڼه راشکولې وه، چا مثلا یو بل څه راوړي ول، دا ټول ماته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو، دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه. باور وکړئ چې هغه ماته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ماته مثلا تحفې راکړې. دوی تللي ول د باغ نه مثلا مڼه یې راشکولې وه، غوره یې راشکولې وه، حتی د مڼه په پخه نه وه، د مڼې غوره یې راته شکولې وه، او ګلان یې راته راشکولې ول، راوړل ماته په لاس کښې راکړل چې هغه دي دا ته واخله دا د موږ د خوانه. نو زیاتره وخت په همداسې په سټوډیو کښې ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم. ماشوم سره به مثلا په سټوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله، باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کښې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو، صحیح سکرپ یې نه شوی لوستلی، خو موږ به مثلا جملې ورته ویل، دوی به تمثیل کوو. خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په 8 بجو د سهار استوډیو ته ولاړم، تر 12 بجو ما ویله دوه خپرونې ثبت کړې، زه به نه ستړی کېدم. ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل، د دوی سره خبرې کول، دوی سره کار کول ما ته خاص خوند راکوه، او لا تر اوسه ما ته ډېر خوند راکوي چې زه یې ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډټارم یم د همدو برخې، بیا هم کله کله زه استوډیو خواته ځمه ورځمه، همغه ماشومانو سره خبرې کوم، غږېږم. او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ما ته دا وه چې زه د یوه ستران نه بل ستران ته تبدیلېدمه، د خورجي نه یعنی ژوند قصو ته تبدیلېدمه، یعنی ماشومان راغلل غېږې راکړې راته ژړلې خیر دی تلې موږ نه مازه. نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه نو دا بیا ډېر ارزښت لري. ما ته د دوی دغه مینه چې ما پیدا کړې وه زه یې دو ته وهڅولم چې زه کلونه په دې برخه کښې کار وکړم، په همدې خپرونه کښې اوسم او د دوی مینه ترلاسه کړم. او ما ته هېڅ نه ستړی کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول، ځکه خوند مې اخیست، خاص خوند هم مې د سکرپ لیکلو نه خوند اخیستو، هم د لیکنې نه مې خوند اخیستو، هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخیستو.
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې، د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي، نور باید څه وشي ماشومانو ته، د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي؟
زه چې څنګه وینم، کله چې وینم په نورو برخو کښې ډېر کار شوی دی، مثلا په نورو برخو کښې کتابونه لیکل شوي دي لویان دپاره، مثلا په هره برخه کښې، سیاسي برخه کښې، اجتماعي برخه کښې، مثلا ناولونه چاپېږي، شعرونه چاپېږي. دا نه وایم چې چاپ دې نه شي، دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي، خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کښې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي، دا دی که په میاشت کښې یو ناول یا یو کتاب د لویان دپاره خپرېږي، یوه مجله د لویان دپاره خپرېږي، نو یو هم د ماشوم دپاره هم خپور شي، ځکه چې ماشومان مطالعې ته وهڅول شي. یعنی مثلا که موږ لیکنې ولرو، زه بله ورځ هم زه د یوه دوست سره زه وغږېدم، یوه لیکوال سره، ما ورته وویل موږ کولی شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلي دي لکه ترانې، لکه شعر، لکه مثلا لنډې قصې ماشومان دپاره، که دا ټول راټول کړی شو، یعنی څو مجموعې به یې دونه چاپ شي. نو په دغه برخه کښې نه پوهېږم، متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي دغو نه استفاده وکړه، د همغو شعر نه، ترانې نه، او د فیل پسار یې وایي، یا مثلا هغه واړه واړه داستانونه چې دي په وو برخه کې کار وکړ. ځینې داس نه وایم چې کار ځینې لیکوالانو کار کړی دی، مثلا مینا نظری یو وړوکې مجمع چاپ کړی وه، ننګ آرش ننګیال او همداسې کاروان صاحب، همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې، خو زموږ په نظر دا اوس هم کم دی، اوس هم کم دی. باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي، ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي، د دوی د روزن د ښوونې روزنې په هکله او همداسې د تفریحي برخه هره برخه یې په نظر کې ونیسي. متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي، د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي. نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې زموږ لیکوالان شاعران یعنی خپله پوره هڅه وکړي، او که څلور درې مجموعې شعري د لویانو دپاره لیکي، یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي، ترانې دې ورته ولیکي، ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونو خوند اخلي.
نازیه جان، څنګه چې تا مخکې وویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړي دي، قصې دې ورته لیکلي، متلونه، چستانونه، آیا په راتلونکي کې غواړې دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړي، یو اثر وساتې؟
اما تصمیم هم دغه دی. دا تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې په یو دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکې هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي. خو زه ځینې داسې لیکنې لرم، داسې کیسې لرم چې هغه مثلا ما لیکلي دي بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي، یعنی کېدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې، همدغه کیسې، همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ خو تاسو ته به هم بهتره معلومه وي ګروپي کار و په دفتر کې، یعنی په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي، انفرادي هم لیکل شوي دي. خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې، یعنی دا په یو شکل د مجموعې راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلانی یا راټولونکی فلانی که نه نوم ولیکل شي، او دغه ټول کوم شیان چې دي مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال، 2013 کال، یعنی کلونو کلونو شلو کالو خپرونې دي، که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې و دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي، مجموعې په ډول چاپ شي، دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره. او پرته له هغو نه نویم لیکلی شو، کیدلی شي چې موږ نوي کیسې ولیکو، نوي ترانې ولیکو ماشومانو ته. د ماشوم یوازې یعنی په ادبي برخه کې نه، موږ په روزنیز برخه کې، موږ په ټولنیز برخه کې، موږ په نورو برخه کې یعنی کیدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو. نو زه ایمایله همدغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي. نو زه هم خپله کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکړم، لیکنې وکړم، تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه.
دغه اوسنی شرایط څومره د یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولی شي؟
منفي اغیزه خو سل فیصده وغوړې و نه غوړې، یعنی دا خپله په کور کې ناسته یو څوک کلونه کلونه مثلا په دفتر کې کار کوي، دفتر ته تللی او هغه په کور کې کینی، د کور نه کار وکړي، خامخا د موږ په ذهن باندې منفي اغیزه لري، کو غوړو کو نه غوړو. خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې میم، بیا هم د کور نه زه کولی شم چې خپله هغه څه غوښتنې مې چې دي، هغه څه مثلا لیکنې مې دي، هغه مثلا نورو تر غوږو یې ور ورسوم. نو مشکلات شته، خامخا مشکلات شته، کله چې مخکې لکه مخکې مې چې وویل چې دفتري ماحول دفتري ماحول وي، د کور ماحول د کور ماحول وي، نو مشکلات شته. او زه هیله منده یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زره حل شي، او لکه څنګه چې نارینه په دفتر کې کار کوي، خپرونې مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي، همداسې د موږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورورونه تر څنګ کار وکړي.
ډیر زیاته مننه ناجیه جانې چې په خپرونه کې را سره ګډون وکړ او خپلو فعالیتونو باندې را سره وغږېدې. کور ودان،
ایلکام مننه تاسو نه.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی ولی داسیوشی ولی ولی داسیوشی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے مڑشی کرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولی والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی پلیاس بندرا پسڑشی ولی ولی داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی مدکی گی پاپ نزایا چمک لے سارا نشی
ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان می پپرده مزدور ملوشی بیا با تاتا پاتی چشی بیا با ماتا پاتی چشی ولی والی داسی اوشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان می پپرده مزدور ملوشی چی گلاب گلاب زوانان می پپرده مزدور ملوشی چی گلاب گلاب زوانان.